باشین. سال سه خوش آمدی.
ډیر مننه ستار فروغ له تاسو مننه او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از مال خو سلام. ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع مدد چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې مثبت او منفي عکس العملونو ښولي. په څو شیبو کې تفصیل اوري. پیل له خبرونه کېږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچ کې طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه کړي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون د خوشي کېدو اعلان وسو یو خوندي ځای ته انتقال شوي نه وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. او په غزه کې د اسرایلو په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار شوي دوه نور فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون دوه استادان خوشي نه سي چې د دوی درې تنه غړي چې پرون یې د خوشي کېدو اعلان وسو یو مسون ځای ته انتقال شوي نه وي. دا خبره د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې وکړه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې دوه نور مهم غړي په مشهور ډول له بکرم زندانه خوشي کېږي. ښاغلی غني په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پریکړه یې له نړیوالو شریکانو او په ځانګړې توګه له امریکا سره په مشوره د سولې او ثبات مخامخ مذاکراتو د پیلېدو په هدف کړی ده. ولسمشر غني زیاته کړې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته سوي استادانو روغتیایي وضعیت نازک او له طالبانو سره د غیر مستقیمو خبرو کې د دوو استادانو خوشی کېدل اساسي غوښتنه وه. خو لا هم معلومه نه ده چې د طالبانو دغه بندیان اوس چیرې دي. خو تېره ورځ یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د بګرام له زندانه لېږدول سوي دي. بلخوا ولسمشري ماڼۍ د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی او ورسره دوه نورو کسانو د اوسېدو د ځای په اړه څه نه وایي. خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلې چې انس حقانی او دوه نور خوشي شوي بندیان قطر ته رسېدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه سوی دی لږته لږه اووه تنه ملکیان وژل شوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په وژل شویو کې ماشوم هم شامل دی.
مشمول یک طفل 13 ساله که طرف مکتب روان بود. 7 تن از هموطنان ما به شهادت رسیدن و 10 تن دیگر زخمی و 4 تن از کارمندان یک کمپانی سکیوریتی هم شدیداً مجروح شدند.
دا پېښه د کابل د 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې سوې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې ویلي چې دا برید د طالبانو کار نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ودرول سو. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دغه بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت ته درېدلی دی او د هغو محلونو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه یې پرانیستي دي او د تفتیش او څیړنې لاندې دي له دغه امره مستثنا دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د دې بهیر له درېدو هرکلی کړی. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشری انتخاباتو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې بهیر باید له یو یا دوه ورځو زیات وخت ونه نیسي. د پروان د کلیو د پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویان دی وحیدې شاهکار د دې خبرې په تاییدولو سره ازادي راډیو ته وویل چې جان محمد حکمت جو په تیروتنې سره د پروان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپي شوی. میرمن شاهکار زیاتوي دا پېښه هغه مهال شوې چې د پروان د کلیو د پراختیا رئیس له پروان څخه کابل ته روان و. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو هغه موټر ته چې شغله حکمت جو پکښې و د تلاشۍ په هدف ته درېدو غوښتنه کړې وه خو موټر نه درېد نو ډزې ورباندې وسوې. په غزه کې د اسرایل په نوي هوایي بریدونو کې چې نن سهار سوي دوه نور فلسطینیان وژل شوي. په دې سره پر فلسطینیانو د اسرایل د دوه ورځنیو بریدونو د تلفاتو شمیر 200 تنو ته ورسید. فلسطینی ملیشو په متقبل اقدام کې نن لا ډیر توغندي پر اسرایل وشتل دي، خو د اسرایل لوري د مرګ ژوبل راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. دا بریدونه ورسته لاغه پیل شوي چې اسرایل پرون د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې یو لوړ پوړی قومندان په غزه کې وواژه. اسرایل وایي بها ابولاتا پر اسرایل د څو بریدونو په پلان کې ښکیل وو او د لانورو بریدونو نیته هم درلود. او تم د چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگتن کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگتن ته ولاړ. د ترکیه ولسمشر تر دې مخکې په 2014 کال کې واشنگتن ته تللی چې بیا د ساتونکو د کوردی مظاهره کوونکو پرې ویډلې د ترکیه د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کړی چې د ناتو د دغو دوو غړي هیوادونو اړیکې چې لاویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکې چې نسوي دي. رجب طیب اردوغان واشنگتن ته تر تک مخکې د دې سفر په اړه د دوشنبه پر ورځ په انقره کې ویلي چې دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې د ترکیه او امریکا متحده ایالاتو اړیکې شي نتی. د خبرونو پای
تاسو زادي رادیو ته ورجاست. او ریچ د انتخاباتو کمیسیون په ټول ولایتونو کې د رایو شمیرنې بهیر ودراوه.
پاسو څه فیصله د اړیکو کمیسیون مستقل انتخابات روان د پښتونوري او تفتیش شورا څه فیصله بعدي متوقف است.
د حقانی شبکې د درو غړو پر خوشی کېدو ولسی جرګې بیل بیل عکس العملونو شولې.
کوم عمل چې د حکومت د خاطر سره شو او دغه بندیان خوشی کړل موږ دغه مثبت ټکي ګڼو.
وسلول طالبان وای د امریکایي پانتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړي چې د دوی درې خوشی سی بغړي یو خوندې ځای ته ورسیږي. نن په کابل کې په یو انتحاري حمله کې وکسن وچلسل. په بهرونی موضوعات کوي چې د نفوس او ټولنې په نوم نړیوال کانفرنس کې د ماشومان او شوزو او اقلیتونو په وړاندې د تاریخوالي پر موضوع بحث وایي. په دویم نیمایي کې دوه 19 پروګرامونه خبرو اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې بهیر ودراوه. دغه کمیسیون نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه اقدامې د ځینو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو غوښتنو ته په پام سره کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نو جزئیات له نسیم شفق څخه خبري.
د سلام پوړاندې کولو سره د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو لپاره خو اعتراضونو نه ورسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو بهیر ودراوه. دا کمیسیون ټینګار کوي چې لدې کار نه هدف د هغو انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو اندېښنو ته رسیدګي ده چې د رایو له بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ سره مخالفت کړی وو. د دې کمیسیون یو بیان د عبدالعزیز ابراهیمی د چهارشنبه پر ورځ په دې حق له ازادي رادیو ته داسې وویل.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رهبرۍ د فیصلې پر اساس د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو لړۍ د انتخاباتي ټیمونو او سیاسي اړخونو غوښتنو ته د رسیدنې په هدف تر بیا پریکړې ودرول شوه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو او سیاسي ګوندونو له مخالفت سره سره په څلور درشو ولایتونو کې د 8255 محلونو د رایو بیا شمیرل او څېړنه د تیرې شنبه په ورځ پیل کړه. خود عبدالله گلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل په مشرۍ انتخاباتي ټیمونو د لړۍ تحریم کړه او حتی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم مخالفتونه رامنځته کړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې وړاندې ویلي وو چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به د لړم د میاشتې په درویشتمه یعنې د پنځشنبه په ورځ اعلان شي، خو اوس په دغه کمیسیون کې چارواکي ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لمړنۍ پایلو اعلان د رایو د بیا شمیرنې او څېړنو د لړۍ بشپړې دوه پورې تړاو لري. په عین حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اقدام پر ځای بولی. خو دغه کمیسیون غړي او ویان محمد قاسم الیاسی ازادي رادیو ته وویل چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر زندیدل باید ډیر اوږد نه وي.
که چیرې دا ځنډول د انتخاباتي ټیمونو د رضایت سبب شي زما له نظره بد کار نه ده، خو دا ځنډ باید اوږد نه وي او د یوې یا دوه ورځو لپاره وي تر څو د انتخاباتي ټیمونو نظر واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څارنې د بنسټونو شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پایلو پر ځنډولو سخت انتقاد وکړ او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو ترمنځ رامنځته شوي جنجالونه یې د انتخاباتو لپاره خطرناک وبلل. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم په دې اړه ډول ډول نظرونه مطرح شول. د دې جرګې ځینو غړو وویل چې د انتخاباتو د پایلو ځنډیدل پر انتخاباتو منفي اغیز لري، خو ځینو نورو بیا ټینګار کوو چې انتخابات یوه مهمه سیاسي پروسه ده او باید په ډیر دقت سره پر مخ وړل شي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر ودراوه. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په هلمند کې هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د ټاکنو د دفتر مخې ته خیمه وهلې ده. دوی له چهارشنبې راهیسې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړې. الیاس دایی راپور لري چې د اعتراض کوونکو په آواز پیلېږي.
تر دې شعار وروسته د ولسمشری د نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم غړو او طرفدارانو د ټاکنو د کمیسیون دروازه وتړله. د ثبات او همپالنې د ټیم یو غړي عبدالرزاق سنجر وویل دوی د رایو د بیا شمیرنې بهیر نه مني او ژر تر ژره دې ودرول سي.
بیا شمیرې توقف ده، په هیڅ عنوان موږ اجازه نه ورکو. سوله ییز او مدني حرکت موږ حق دی. پرون موږ رسمن د کمیسیون دروازه کلپ کړې ده. کایان په غیاب کې دوی د پروسې بیا شمیرې ته ادامه ورکړې وي، مشروعیت نه لري. تیر ورځ موږ ته اطلاع راورسېدله چې بعضي ارشد غړو د کمیسیون انتخاباتي ولایت هلمند ادا کړی ده چې زموږ سره د ثبات او همګرایي ناظرین وزور لري. موږ بشماری کړی دا موږ ردوو، په هیڅ عنوان د حقیقت نه لري.
د ټاکنو د خپلواک دفتر مسولینو اعلان کړی دی چې په یو شمیر ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په ضد د دوی د دفترونو د تړل کېدو په خاطر امکان لري دا کرب پر درویشتمه د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړي نتایج اعلان نه کړی سي. په هلمند کې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم غړو د ټاکنو د خپلواک دفتر مخ ته خیمه ووهل او د هغه دروازه د هر ډول کسانو پر مخ وتړله. د دغه ټیم یو بل غړي عبدالرشید ناصری وویل تر هغو چې د مرکز څخه د دوی د انتخاباتي ټیم لوی شورا امر نوی کړی د کمیسیون دروازه به بندوي.
جناب ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او د کاندیدانو شورا فیصله نه کړې چې څو پاکي نه پاکي راځي. موږ به تر هغه وخت پورې هیڅ اجازه ورنه کوو چې کمیسیون ته داخل شي. د کمیسیون مامور ته موږ دا ور تصمیم جدي نه ولای دی. د 2014 انتخابات نه دي چې څوک بیا ځکنه وي. تیر پرلماني انتخابات موږ د سیستم لپاره کار کوو. موږ د پاکو رایو لپاره د خلک راولر شي.
د ولسمشری ټاکنې دروان مریسکال د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه وسوي چې د بایومیټریک سیستم سره سره پکې اکثرو انتخاباتي ټیمونو د تکلوب ادعا وکړه. د ټاکنو نتایج هم په بایومیټریک سیستم کې د ستونزو ترڅنګ د کمیسیون په دننه کې د کشمکشونو په خاطر ځنډیدلې دي. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي راډیو واوري.
د حقانی شبکې د دریو غړو پر خوشی کېدو د ولسی جرګې استازو بیلا بیل اکسل منونه شولې دي. ځینې د دې کار هرکلی کړي، ځینې نور ور باندې انتقاد کړي دي. پیروزه عزیزی او پدې اړه نور جزئیات.
د حقانی شبکې د دریو غړو لباند د ازادي دود د پریکړې په اړه د افغان حکومت د پریکړې اعلان په ولسی جرګې کې خوشبيني او اندېښنې راپارولې دي. دا دغه جرګې یو شمیر غړو د چهارشنبه د ورځې په عمومي ناسته کې د حکومت په دغه پریکړې اعتراض وکړ او دا د حقانی شبکې لوري په تر سره شویو حملو کې د قربانیانو په حق جفا وګڼله. د معترضو استازو لړلې نیلوفر ابراهیمی وویل
خواهران، مادران،
هغه خویندې، میندې او کونډې چې د حقانی شبکې قربانیانې دي، زه له تاسو بخښنه غواړم. ما ونه شو کړای چې د مجلس د استازي په توګه د عدالت په ټینګښت کې خپله ونډه ولرم. تا د سولې لپاره پلمه ده. آیا هغه 855 کسان چې د همدې تعظیم ډلې له لورې خوشي شول د سولې د مذاکراتو لپاره چې لا یې هم آخر معلوم نه دی کافي نه وه چې بیا په ملي کچه د خیانت امتیاز وه
خو یو شمېر نورو استازو بیا د حکومت دغه پریکړه په هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو او سولې لپاره ښه ګام یاد کړ. آریان یون په مجلس کې د حکومت د پریکړې یو ملاتړی.
کوم عمل چې د حکومت دخوا ترسره شو او دغه بندیان یې خوشې کړل، موږ دغه مثبت ټکی ګڼو او د سولې په راوستو کې د سولې د بهیر کې دغه یو عملي ګام دی.
له دې سره د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني چې د پریکړې د اعلان پر مهال هم پار کې وو دغه کسانو د آزادیدو په تړاوی وویل
د امریکایي استادانو د خوشی کېدو نو وخت د افغان حکومت له لوري سوی دغه پریکړه سخته او ستونزمنه وه خصوصا د رسیدو لپاره مهم ګام ده
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ د حقانی شبکې د دریو مهمو غړو اناس حقانی مالی خان او عبدالرشید عمری د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو په مقابل کې د آزادولو پریکړه اعلان کړه خغلی غنی ویلی د غبندیان طالبانو سره د سولې په تړاو د مستقیمو خبرو اترو د زمینی برابرول لپاره آزادوي د امریکایي پوهنتون دوه استادان امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی وکس درې کاله وړاندې په کابل کې وتښتول شول افغان ولسمشر ټینګار کړی چې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د آزادیدو اقدام د ده په وینا د دښمنانو د حملو د زیاتوالي لامل به ونه ګرځي فیروزه عزیزی ازادي راډیو کابل
یو ورځ وروسته له هغې چې د حقانی شبکې درې غړي له زندان څخه آزاد شول په کابل کې نن یوې انتحاري حملې و کسان ووژل او تر لاسو زیات نور ټپیان کړل د کورنیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکي هدف د یوې بهرنۍ امنیتي کمپنۍ کارکوونکي و رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري
دا دغه پیښې د یو قرباني ورور چې تازه د پیښې سیمې ته رسېدلی او د ورور په ویر کې په کوکو ژاړي د پیښې په ځای کې ګمارل سوي امنیتي کسان که څه هم د نوموړي د ورور د وضعیت په اړه بې خبري ښیي خو د هغه په نشتون کې وایي چې ورور یې وژل سوی ویل کیږي چې د نوموړي ورور د ملي اردو په ځانګړیو ځواکونو کې دنده درلوده د پیښې د یو قرباني پلار په قهر او غوسه په دولت انتقاد کوي د پیښې عیني شاهدان هم د پیښې په اړه خبرې لري رفیع الله پیښې ته نږدې و
تقریبا تعداد مرداوره که ما دیدم که از ده نفر زیاد بود که درس و افتاد ما هم که کدیم که فقط هم کسایی که دست پای میزد و را بالا کدیم زخمی را
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د دغه حملې هدف د ورلد ګارد امنیتي کمپنۍ موټر و چې څلور تنه پکې ټپیان سوي دي له پیښې یو ساعت وروسته د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي په کابل کې ویناستې ته وویل چې په دغه حمله کې و تنه وژل سوي او څوارلس نور ټپیان سوي دي هغه وایي د یو څوارلس کلن ماشوم په ګډون چې ښوونځي ته په لاره وو اووه تنه هیوادوال شهیدان سوي او لس نور ټپیان سوي د یوې امنیتي کمپنۍ څلور تنه کارکوونکي هم سخت ټپیان سوي دي د پیښې د سیمې اوسیدونکي چې په پیښه کې ورته زیان اوښتی دغه انتحاري حمله د ولسمشر غني خبرو ته د طالبانو ځواب بولي چې ویلي وو د انس حقانی له آزادېدو وروسته به د طالبانو حملې زیاتې نسي د دفاع وزارت پخوانی کارکوونکی سید مقبول چې کور یې د پیښې ځای ته څیرمه ده او زیانمن سوی
وایي خوشخبری بود که طالب بر ما داد که ما را یې بهتر می
هغه وایي د خوښي خبر و چې طالبانو موږ ته راکړ چې موږ خلاص کړی موږ د تاسې ځوان له دې هم بهتره کولی سو له بده مرغه درې ترهګر چې ولسمشر آزاد کړي د سولې لپاره یې آزاد کړل خو د خلکو د خوشحالۍ لپاره یې نه دي آزاد کړي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلی دی چې په کابل کې د نن ورځې حمله د دوی کار نه و د حقانی شبکې دویم نمبر غړی او د حقانی شبکې د رهبر ورور انس حقانی او د دغه شبکې دوه نور مهم غړي تیر ورځ د ولسمشر په امر آزاد سول
توکو
شنبې په ورځ شهادت ورسېدو او موږ غوښتل چې دته هم نامزد کړو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com
وسله ول طالبان وای د امریکایي پانتون دوه استادان به هغه وخت خوشی کړی چې انس حقانی عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان یو خوندي ځای ته ورسیږي د دې ډلې ویان وای چې تر اوسه پورې دوی تخپل بندیان نه دي رسیدلي جمهوریت ریاست ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست تر اوسه د انس حقانی او دوه نورو طالب زندانیانو د ځای ځایګي په اړه څه نه دي ویلي اکرام الله اکرام پر دې موضوع جزئیات برابر کړي
د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري د وسلوالو طالبانو د دغه دریو مهمو غړو د ازادیدو د پریکړي لیلان نګدی سلر وشتاته تیریږي خو وسلوال طالبان وای تر اوسه خپل دغه دریو غړو ته لاسرسي نه دی پیدا کړی. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي پوهنتون دوه استادان به هغه مهال آزاد شي چې د دوی درې زندانیان یو ځانګړي خوندي ځای ته ورسیږي. خو وسلوالو طالبانو ته نږدې سرچینی او د سیاسي چارو کارپو وحید مجده وویل کوم اطلاعات چې دوی ته رسیدلي ویل کېږي چې دغه درې طالب زندانیان آزاد شوي او د افغان دولت له لوري قطر ته رسیدلي دي. د وای تر کومه ځای چې زه معلومات لرم او حتی یو غږیز پیغام مې واورید دغه درې طالب زندانیان قطر ته رسیدلی دي او کوم څه چې مې له یو شمېر سرچینو څخه اوریدلی دي دوه امریکایي استادان هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست ملي امنیت شورا او ملي امنیت عمومي ریاست د حقانی شبکې د دغه درې زندانیانو د ځای ځایګي په تړاو له څه ویلو ډډه کوي. طالبان زبیولا مجاهد هم وایي چې د دغه زندانیانو خوشی کېدو سره به ممکن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا ځلې پیل شي. نوموړي دغه شان وویل چې د حکومت له لوري د دغه زندانیانو خوشی کېدل به د سولې په مذاکراتو مثبت اغیز ولري. په همدې حال کې د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي د دغه دریو زندانیانو خوشی کېدل د سولې مخامخ خبرو اترو لپاره زمینه برابروي. دی وایي دا د زمینې د برابرولو لپاره ښه فرصت دی سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې وشي او تاوتریخوالی ودرول شي. خو طالبان ذبی الله مجاهد وایي کله چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور پای ته ورسیږي دغه ډله به له کورنیو اړخونو سره خبرو ته کینی.
لوی څرنوالی وی چې د 1499 مریض کال په لومړیو دریو ربعو کې د شوز پوړاندې د تاوتریخوالي څخه باندې 2500 دوسیې څېړل سوي دي. د دې ادارې ویاند وی چې دغه دوسیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت سوي دي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان لوی څارنوالی وایي عدلي او قضایي ارګانونو ته د ښځو لاسرسی د تیر کال په نسبت زیات شوی دی. د دغه ادارې مسؤلین وایي ښځې اوس د هیواد په 22 ولایتونو کې څارنوالانو ته لاسرسی لري. د دغه ادارې ویان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د 1399 مالي کال په لومړیو دریو ربو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2520 دوسیو ته رسیدنه شوې ده.
دغو قضیو ته د قانون د احکامو په رڼا کې جدي او عادلانه توګه رسیدنه سوې، عاملین یې څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي او قانوني چلند ورسره سوی. ډیری اوس په زندان کې دي. د قضیې په څلور د سهولتونو کې ثبت سوي دي.
ښاغلي رسولي وویل د ښځو پر وړاندې ډیری قضیې په کابل، هرات او بلخ ولایتونو کې ثبت شوي دي. جنسی تیره، بدلمنی تا اڑباسل، ٹپی کول او معلول اول، سوزول، زان سیزن تا اڑستل، وحل تکول، د بدن د غړو پری کول، په زور و دول، د زدکلو لحق بی برخی کول او د نفقی نو ورکلا. د تاوتریخوالی هاگ دولی ندی چه دلوی سارنوالی پا خبره خزی ورسر مخ دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اوس هم د هیواد په لیرې پرتو ولایتونو کې د ښځو قضیو ته لازمه رسیدنه نه کیږي. د دغه کمیسیون غړي لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وایي سره له دې چې په مرکز او لوی ښارونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د برخې څارنوالان فعال دي خو دغه فعالیتونه باید په لرې ولایتونو کې هم زیات شي.
داسې ولایتونه هم شته چې په خوشنۍ سره د څارنوالۍ او عدلي او قضایي ارګانونو لخوا په کې د داشان قضیو پر وړاندې لازم اجرات نه کیږي او دلیل یې دا دی چې ښځې په کې حقوقي اسانتیاو او مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
خو د لوی څارنوالۍ ویاند وایي دم ګړۍ په هغو ولایتونو کې چې ښځینه څارنوالانې فعالې دي شمېر یې له 15 ولایتونو نه 22 ته رسېدلی دی. مخکې له دې د ښځو چارو وزارت هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو خبر ورکړی دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنگټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر جزئیات له عصمت سروان اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگټن کې دی او نن د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. اردوغان د سه شنبې په ورځ واشنگټن ته تر روانېدو مخکې په انقره کې وویل دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د امریکا او ترکیه اړیکې له یوه ترنګلي پړاو تیریږي. د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه. وی ویل
محرکتله الگیلی واردیمز مطابقتن هالا
ولسمشر ترامپ ته بووایم چې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه د موافقې ټول موارد عملي شوي دي.
ینه بلګدارله کندلرنه ifade edeceğiz.
د پر امریکا تور پوری کړ چې په سوریه کې د اوربان موافقه رعایت کړی نه ده او وی ویل چې د موافقه پر اساس باید کورد ځواکونه د ترکیې د پولی په اوجدو کې 10 کیلومتر شاته لاړ شي. د امریکا د حکومت یو چارواکی ویلي چې ځینې اختلافات د دوه هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوي دي. ویل کیږي چې د ترکیه او د ناټو ترمنځ چې ترکیه یې غړې ده اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوي دي. امریکا ترکیه ته د اف 15 جنگي الوتکو له ورکولو ډډه کړې ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. د امریکا د استازو جرګې تیره میاشت په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو په ځواب کې پر دغه هیواد یو لړ بندیزونه تصویب کړل. یو شمیر استازو دا هم وویل چې که ترکیه د سوریې کردان له نور خطر سره مخامخ کړي نو بندیزونه به پرې ډیر کړي. اردوغان تر دې وړاندې په 2014 میلادي کال ترکیه ته سفر کړی و. همغه مهال د ساتونکو د کورت مظاهره چانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دا مسئله هم د دو هیوادونو د اړیکو د خړپړتیا سبب شوه.
د کینیا په پلازمینه نایروبی کې په یو کانفرنس کې په بیلابیلو ټولنو کې د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع وڅېړل سوه. د ازادي راډیو خبریال سمی مهدی راپور راستولی چې پښتو بڼه یې له سیب تلاش څخه اوري.
له څلور زرو زیات میلمانه د ختیځ افریقا په یوه څنډه کې سره راټول شوي څو د ښځو، ماشومانو او لږکیو پر وړاندې له تاوتریخوالي ډکو کړنو او تبعیض ته د رد ځواب ورکړي. د نفوس او ټولنې په دې نړیوال کانفرنس کې راټول شوي کسان د ملګرو ملتونو او د بیلابیلو هیوادونو د رهبرانو لخوا د تاوتریخوالي او تبعیض پر وړاندې د شویو ژمنو هرکلی کوي. له کانفرنس څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر بنسټ په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق رئیس ناتالیا کانم د ملګرو ملتونو د پراختیا په برخه کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض او تاوتریخوالي د اړیکو پرې کونته اشاره وکړه او وی ویل
تر هغه چې ټول انجونی او خزی له مساوي حقوقو برخمن نشي امکان نه لري چې ملګری ملتونه د تلپاتې پرمختیا اهداف ته ورسیږي.
د ملګرو ملتونو مرستیاله امینه محمدی بیا په نړیواله کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او ترخوایې د هغوی د ژوند په چارو کې د راغلیو بدلونونو هرکلی وکړ.
راځئ چې د هغو لاسته راوړنو په اړه یو او بل ته چې په تیرو 25 کلونو کې مو درلودلي مبارکي ووایو.
د ملګرو ملتونو مرستیاله زیاته کړه اوس هم ډیره لاره پاتې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي. خو کاري چې لا هم په افریقایي هیوادونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه پورته ده. د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د کینیا ولسمشر اوهورو کنیاتا د ډول ستونزو ته په اشاره وویل حکومت یې ژمن دی چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د تبعیض د پایله لپاره هلې ځلې وکړي.
دی وایي په نړۍ کې له هرو 15 خزو یوې له تاوتریخوالي سره مخ ده. هر ورځ له 3000 زیات نجونې مخکې له دې چې اتلس کلنې شي واده کیږي. په کینیا کې 23% نجونې له اتلس کلنې په کم عمر کې واده کیږي. موږ ژمنه کوو چې له اتلس کلنې په کم عمر کې د نجونو ته واده مخه ونیسو.
د کینیا ولسمشر په خپل هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې له شویو پرمختګونو ستاینه وکړه خو یوې بلې ستونزې ته یې اشاره وکړه، د نجونو د تناسلي آلې غوڅول. د وی هیواد ژمن دی چې تر 2000 میلادي کال پورې دا ستونزه هم حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په دیرشو افریقایي منځني ختیځ او آسیایي هیوادونو کې د نږدې 200 میلیون نجونو او ښځو تناسلي آلې پرې شوي او یا هم یو برخه پرې شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د نجونو د تناسلي آلو غوڅول د بشر حقونو نقص بولي. د نفوس او ټولنې تر نوم لاندې د نړیوال کانفرنس کې د افغانستان یو شپاړس کسیز پلاوی هم ګډون کړی و. د پلاوی کې د حکومت لوړپوړي چارواکي، د پارلمان او مدني ټولنې غړي او ځوانان شامل و. خو د افغانستان لپاره د دې کانفرنس اهمیت په څه کې دی؟ د افغانستان د ډاکټرانو ټولنې رئیس نسرین اوریاخیل په کینیا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي
دا کنفرانس ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې د نړیوالې ټولنې غړی دی. دا ځکه د افغانستان لپاره مهم دی چې افغانستان باید د نړۍ د ستونزو په اړه پوهوي او پکې ګډون ولري. دا مهمه ده چې موږ زده کړو چې ولې نور پرمختګ کړی، موږ وروسته یو، یا هم موږ ولې پرمختګ کړی او نور له ستونزو سره مخ دي.
که څه هم رسمي شمېرې ښیي چې د روغتیایي خدمتونو په ښه کېدو سره د میندو او ماشومانو په مړینه کې کموالی راغلی، خو د بخښنې نړیوال سازمان شمېرې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې 80% کې ښځې بې سواده دي، او 30% ښځې په خپله خوښه واده نه کوي، او یو زیات شمېر نجونې هم له 14 کلنۍ وړاندې ودیږي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو. اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې خوص د مازیګر 4:13 سوی د مهمو خبرونو لنډیز له پریبا ظاهر ناورو.
طالبان وایي تر هغو به په کابل کې د امریکایي پوهنتون 2 استادان خوشي نه سي چې د 2-3 تنه غړي چې پرون یې د خوشي کېدو اعلان وسو یوه مسون ځای ته انتقال سوي نه وي. د خبره د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون د نومبر 12 اعلان وکړ چې انس حقانی او د طالبانو د ډلې 2 نور مهم غړي په مشهور ډول له بګرام زندانه خوشي کېږي. ولسمشر مړی د ملي امنیت شورا او د ملي امنیت عمومي ریاست د انس حقانی ورسره 2 نور کسانو د اوسېدو د اوسنی ځای په اړه څه نه دی ویلي، خو په کابل کې طالبانو ته یوې نږدې څېرې ویلي چې انس حقانی او 2 نور خوشي شوي بندیان قطر ته رسیدلي دي. په کابل کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې چې د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه سوی لشته لږه 8 تنه ملکیان وژل سوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابینن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې په وژل سوي کې یو ماشوم هم شامل دی. په دې پیښه کې 10 نور ټپیان سوي دي چې 4 یې د یوې امنیتي کمپنۍ کارکوونکي ول. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش بهیر ودرول سو. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د ځینو سیاسي احزابو نمایندانو او مدني ټولنو اعتراضونو او اندېښنو ته د رسیدنې په هدف ترول سوی دی. ښاغلی ابراهیمی زیاتوي چې دا بهیر د کمیسیون تر راتلونکي هدایت درېدلی. د غو محلونو د تفتیش او بیاشمیرنې بهیر چې د رایو صندوقونه پرانیستي دي او د تفتیش او څېړنې لاندې دي له دغه امر مستثنا دي. د پروان د کلیو پراختیا رئیس د امنیتي ځواکونو د ډزو په نتیجه کې ټپي شوی دی. د پروان د والی ویاندی وحیدی شاهکار د دې خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته ویل چې جان محمد حکمت چوپ تیر وتنی سره په د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل او خپله ټپي شوی دی. په غزه کې د اسرایل په نوي هوایي بریدونو کې چنن سارسوي 2 نور فلسطینیان وژل شوی دی، او تمدا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر سره وګوري.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صافي څخه خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د 2022 میلادي کال د نړیوال کپ او 2023 میلادي کال د آسیا ملتونو جام د لاري پیدا کولو په هدف سبا افغانستان د فوټبال لوبډله د هندستان له لوبډلې سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبډله به سبا پنځشنبه ماښام په 6:30 دقو د تاجکستان د دوشنبه ښار په مرکزی لوبغالي کې لوبه وکړي. ملي لوبډله د نومبر په 19 له هند او قطر سره دوه نوري لوبي هم لري. د غلوبي د افغانستان په قربتوب د دوشنبه په مرکزی لوبغالي کې ترسره کیږي. د میدان وردګ ولایت د والیبال جام په سیالیو کې داوود مبارز لوبډلې بریا خپل کړه. په دغه لوبه کې د میدان وردګ ولایت له بیلابیلو سیمو شپېتو لوبډلو ګډون کړی و چې په پایلوبه کې داوود مبارز او سپینغر ټیمونه سره مخامخ وو. د دې سیالیو هدف د والیبال لوبو پیاوړتیا او ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو پیژندل دي. او د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې او استرالیا الف لوبډلې ترمنز ټیسټ لوبه د 3 ورځې لپاره روانه ده. پاکستانی لوبډلې د سیالۍ په دواړو انسونو کې استرالیا الف لوبډلې ته د 500 منډو هدف ټاکلی. اوس د استرالیا الف لوبډله بیټنګ کوي. دوی لا هم 499 منډو ته اړتیا لري چې دغه لوبه وګټي.
ګڼ اوریدونکو سیمې ستونه راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب علي کې د امریکایانو او د طالبانو د بندیانو تبادله په حقیقت کې یو پټه معامله وه، د سولې سره هیڅ تړاو نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي، خوشبین یو چې سوله به راځي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، دانه سقنی او نورو طالبانو خوشی کول به د سولې سره مرسته ونه کړي، دا به جګړه نوره هم زیاته کړي. او حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، تر هغو چې د خارجانو د وتلو لپاره یو مهال ویش ټاکل شوی نه وي، تر هغو سوله په هیواد کې ناممکنه ده. ژوند په شیبو کې یو د اساسي او بشري حقوقو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات سوي، کروندګر خوشاله دي خو له دولت څخه د مارکیټ د پیدا کولو تر څنګ د پنبې د امراضو د مخنیوي په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. صادق رښتنی په دې اړه له کندهاره تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي. له کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرن ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه مځکه پنبه کرل سوې چې کروندګر یې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي، د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شپه ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد وو، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېر انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. او دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچلي.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو د اوبو د کوټ ده. زموږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوډ وس رسېږي. که کوډ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، د خپلې پیسې نه لري دکاندار ته چې ودرېږي چې ماته 15 ګونی کوډ راکړه. هغه په دې قیمت ورکوي چې درېمه ګټه پراچي، په 200 د دې درېمه ګټه خالي د کوډ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي، د سلای ور پیو کښتګر ته پاتېږي نه، او زمیندار ته پاتېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي، او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره بحال سي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي، دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي، او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې سوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وشوي. خوشبختانه باید وایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده، یعنی نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده. موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د ولس د جینینګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ دلته ټوله پروسس کیږي، پې کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونې د زورونې یا شکنجې په اړه خبرې کوو. دا چې زوربنه یا شکنجه څه ده، د ممنوعیت په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوی، او له مرتکبینو سره څه ډول چلند وشي، په دې خبرونه کې پرې بحث کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیال ښاغلی فخرالدین فایز دی. فایز صاحب تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول د شکنجې یا ځورونې په اړه وغږیږو چې تعریف یې څه دی، عناصر یې څه دي او خصوصیات یې څه دي؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیره جالبه او دلچسپه موضوع مو انتخاب کړی دی، هغه شکنجه او ځورونه ده. د شکنجې د تعریف په ارتباط ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې شکنجه هر هغه عمل ته وایي چې د یو دولتي مامور یا د دولتي مامور په امر د یو مزنون او متهم سره بد چلند کیږي، هغه که جسمی وي او که روحي وي، او مقصد د دې بد چلند او شکنجې څخه اعتراف اخیستل. د دې تعریف څخه موږ کولی شو د شکنجې عناصر هم برسیره کړو. هغه دا دی چې د شکنجې اول عنصر دا دی چې باید شکنجه کوونکي یا عامل د یو دولتي مامور وي او یا د دولتي مامور په امر دغه کار ترسره سي. دویم عنصر دا دی چې دغه شکنجه په یو مزنون او متهم چې د هغه ازادي سلب سوی دي په هغه باندې اجرا شي. او دریم عنصر دا دی چې د شکنجې مقصد او هدف اعتراف اخیستل. که دغه درې عناصر تکمیل نسی هغه شکنجه نه ده، بدرفتاری ورته وایو موږ. بدرفتاری هغه دی چې د اعتراف په مقصد نه بلکې د عقدې پر بنسټ یا تصادفاً یو مزنون و متهم تر ځورونې لاندې راځي اما هدف و مقصد اعتراف اخیستل نه دی، هغه بدرفتاری دی، بل جرم دی. اما شکنجه د دغه تعریف و عناصرو سره بل جرم دی. د شکنجې خصوصیت البته دوه ډیر مهم خصوصیتونه لري. اول خصوصیت د شکنجې دا دی چې هیڅ کله د توجیه وړ نه دی بلکې یو مطلق حق دی. مطلق حق په دې معنی دی چې هیڅ کله د تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي. بل بشري حقونه سته لکه مثال په ډول د ژوند حق چې ډیر یو مهم حق او اساسي حق دی کله کله محدود کیدای شي. د مثال په ډول هر څوک حق لري د افغانستان د قوانینو پر بنسټ، د نړیوالو اصولو پر بنسټ ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې د دغه سړی ژوند واخلي. اما کله کله داسې یو جرم ترسره کیږي چې عدالت ایجابوي، دولت تصمیم نیسي او قضا فیصله کوي چې د یو سړی ژوند باید واخیستل شي. دلته د ژوند حق هم کله کله محدود کیدای شي، اما د شکنجې حق داسې یو مطلق حق دی چې تحت هیڅ شرایط جواز نه پیدا کوي چې یو مزنون او متهم شکنجه شي. دویم خصوصیت دا دی چې کیدای شي ځینې هیوادونه د شکنجې د منع کنونسیون نه وي امضا کړی. که امضا کړی وي که نه وي کړی، وظیفه لري، دنده لري، مسؤلیت لري چې د شکنجې په ارتباط مهم ګامونه پورته کړي او د شکنجې د محدودیتو او د تقلیل لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي. یعنی مهم نه دی چې یو دولت باید د شکنجې کنونسیون اول امضا کړي بیا د شکنجې د ممنوعیت په اړه ګام پورته کړي. یعنی بدون د امضا هم د یو بین المللي قانون په توګه باید احترام ورته وشي او هر دولت باید د شکنجې د مخنیوي لپاره کوشش او هلې ځلې وکړي.
د ځورونې په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ویل شوي؟
خوشبختانه کله چې د افغانستان اساسي قانون تصویب سو، د اساسي قانون په 9 ماده کې د شکنجې د مخنیوي لپاره یو ماده تسجیل شوې دي. په هغه ماده کې واضحا لیکل شوی دی چې هر ډول شکنجه او بدرفتاري او د انسان تعذیب ممنوع دي. هیڅوک نشي کولی اگر چې یو شخص گرفتار شوی وي یا مزنون وي یا تحت تعقیب وي هغه شکنجه کوي او ورسره بد چلند. د افغانستان په کودی جزا کې په 450 مادو کې هم واضحا لیکل شوی دی چې شکنجه جرم دی او هر هغه څوک چې په دغه عمل باندې لاس پورې کوي د افغانستان قوانین دغه په ارتباط واضح دي او مجازات طبعا ویني. نړیوال اصول هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او د منع شکنجې کنونسیون د شکنجې په ارتباط واضح موقف لري او وایي چې شکنجه مطلقا ممنوع دی او تحت هیڅ شرایط جواز نه لري چې یو مزنون او متهم شکنجه شي.
د ځورونې د کمیدو لپاره په افغانستان کې څه شوي؟ که مثال کله یوې خوا دا مسله حکومت ته راجع کیږي، بله خوا په افغانستان کې نورې ډلې هم شته دي چې خلک نیسي ځوروي، نو د ځورونې د کمیدو لپاره څه شوي تر اوسه پورې؟
خوشبختانه که موږ 2002-2015 کالو ته وګورو، اوس نسبتا د شکنجې هغه ګراف ډیر کم شوی دی، ټیټ شوی دی. ولې اوس موږ مطلقا نسو ردولی چې شکنجه بیخي صفر ته رسیدلې. خوشبختانه په دې ارتباط یو ملي کمیسون شتون لري د کمیسون عالی من شکنجه پنو چې دغه کمیسون مشري د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غاړه ده. ملي دفاع وزارت، ملي امنیت، عمومي ریاست او کورنۍ چارو وزارت او نور اړوند ځینې مرتبط ادارات په دغه کمیسون کې غړیتوب او عضویت لري. موږ او دغه مربوطه ادارات په ګډه کوشش کوو، هڅه کوو چې څه چې امکانات شته په افغانستان کې او هغه شرایط چې مهیا دي د کنونسیون من شکنجې د تطبیق لپاره دغه کنونسیون تطبیق شي او د شکنجې څخه باید مخنیوی وشي.
کله چې یو څوک نیول کیږي، هغه د هرې خوا له خوا نیول کیږي او دوی ته هغه یو یعنی دوی ته هغه د مرتکبینو له ډلې څخه راځي، له هغه سره باید څه ډول چلند وکړي؟
د افغانستان قوانین، خصوصا د افغانستان اساسي قانون او د کودی جزا مواد واضح وایي چې هر هغه کس چې د مزنون او د متهم حقوق نه مراعاتوي او شکنجه کوي، دغه عمل جرمي عمل دی. لکه څرنګه چې د نورو مجرمینو او متهمینو سره د افغانستان قوانین او د قانون تطبیق کوونکي چلند کوي، د شکنجې د مرتکب سره هم همغسې چلند کیږي. مثلا که یو څوک جرمي عمل ترسره کوي، اغلاوي کوي، طبیعي ده چې هغه نیول کیږي، دوسیه ورته جوړیږي او محاکم دغه د جرمي عمل په ارتباط پریکړه کوي او شخص مجازات ویني. شکنجه کوونکي هم د جرمي عمل مرتکب شخص دی، طبعا د هغه دپاره هم دوسیه جوړیږي، محاکم د شکنجه د جرمي عمل په ارتباط تصمیم نیسي او شخص طبعا بندي کیږي او خپل سزا ویني.
خو هغه نور وسلوال ګروپونه چې جنگیږي او خلک نیسي ځوروي، د دې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او همواره په دې باندې تاکید کوي چې هر اجراءات کیږي باید رسمي او دولتي جنبه ولري. فرد او افراد که هغه ګروپونه وي، مسله غیر مسله، دوی حق نه لري چې رسمي امور په خپل نوم او خپل طبیعت او سلیقه باندې اجرا کړي. مثلا که یو فرد د یو جرم مرتکب وي، دولت باید د هغه شخص څخه تحقیق وکړي، دوسیه ورته جوړ کړي، د قانون د احکامو په رڼا ورسره برخورد وشي. ګروپونه نشي کولی چې د یو فرد دوسیه وڅېړي، هغه ته غیر انساني جزا ورکړي یا شکنجه وکړي. دغه عمل ممنوع دی. کمیسون موقف دا دی چې هر اجراءات باید په رسمي چوکات کې ترسره شي. غیر رسمي اجراءات د بشري حقوقو خپلواک کمیسون لخوا کاملا مردود دي، او موږ غوښتنه کوو چې هر اجراءات باید په رسمي توګه او د دولت په چوکات کې ترسره شي.
ډېر زیات مننه.
سلامت اوسئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خالانو کجی با دی کهونا
ارغا اس بایی تکڑا اس بایی تبا پا دیوان سپریگی سهار سهار با پا دیوان مندی وی با دیر روزایو کی
جوڑاون کی فرشتا مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنی پا افغانستان کی ده خامک گندلو پا تاریخ خبری است
لاسی کارو نیاد خز و گلدوزی و در تاویمه دا ده حق وقت نه چه خز و تا دقا مفکوره پیداش و اوستان پلاس که اونی وله دینه کار خستل کی
می زنزیری زنزیری دیورای لینه شما و یارا در زما بلکا دم ها غستینه شما ختم زنزیری
خامک او نور پلاس گندل شو شیان سر زخت لری
سفر او ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
اووس د لاسی ګنڈل شو یو شیانو بازار څنګه دی
قیمت نه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیات ده اوس خلک دومره نسی اخستل
نن په همدې اکله خبرې کوو لومړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ څېړو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره اوسئ قدر من اوریدونکو د خزو د لاسی صنایع و هنری ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو. دوی په خپلو ظریفو لاسونو خامک، ترشمار، ګراف ول او داسې نور لاسی ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي، هغه لاسي ګنډل شوي شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپلو ښکلو لاسونو ګنډي. په لاس ګنډل هغه هم په سپینه ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی. په کلیو او بانډو کې نجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي. لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري، بیا پستنه کوکور نه باسي. دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړې عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلی دي.
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونیوله او دا ښکلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار اخیستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنګ هم لري. مثلا نورستان کې خزو به په خپلو خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویلي، په هغه کې هم په مختلفو رنګه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپلو کالیو کې دا ګنډلې پای پیچې چورته وای په هغه به ګنډلې او فرزند نارینو په ځینو لنډو چپنو کې هو سم شته دی. دا او زه خو په غزنی کې زیږیدلې یم او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته هغوی ډېر علاقه مې ورسره وه چې پوستین دوزی به یې کوله او هغه دوخته به یې خامک ورته ویلې. او ما چې په مکتب کې زده کړي وو تار شماره مثلا او په فارسي نمونه و مثلا آجیده و کوربخیه و پخته دوزی و دغه شان مونږ لیدل. خامک هم چورته ویلې، هغه قنداری دوزی به ما خلک ورته ویلې. دینه معلومه کې چې دا خامک یواز په قندار کې بددی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند و خلکو دا اختراع کړی دی او په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس بیا په ماشینی شکل وینو. بدخشان کې خولۍ پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایاتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفت تارونه په خولو په دي زینو شانه زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وي. او هرات خو بیخي خاص په دي ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولته زیاتره د ماشین استفاده کیږي.
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان هغه څه دي چې ګڼ شمېر خوښوونکي لري. له همدې وجې خو یې بیه هم لوړه ده. له بلې خوا پلاس ګنډل شوي شیان په اسانه زړښت هم نه لري. یو ټټر څو نسله اغوستلی شي، هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته هماغه پخوانۍ غاړه په پوره مهارت سره نوې ټوټې سره نښلول کیږي. د پغمان اوسیدونکي شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاس یې ګنډل شوې غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډېر وخت کې، دا به زمانه ته به خپل کوله، خپلو ماسیانو ته به یې کوله. د ما د ورور یو یخنده د ما مور تر د اوسه ساتلی ده. زه خپله دا خامک کومه، چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دي، 2000 دي، 14000 دي. غریبي زیاته ده، اوس خلک دومره نسي اخیستلی. خو مونږ یو یخن په یوه میاست کې یو نیمه میاست کې ګنډو، هغه ټول په حساب کېږي. یو تار شمېرل کېږي، هغه هم په حساب کېږي. غونډ یخنونه ډېر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډېر مونږ د وږې سادره مورته ګنډو، یخنه مورته ګنډو. یو چاکره چې ډېر نازدانه یي باد له وختونه خدای زوی ورکړي، هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په تر هر شي پورې تر ورنی سوزنی پورې تر هر شي ورته خامک وو د توفک واري ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځانته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. ښځې د کور له نورو کارونو سره ټټر، لمن، پایڅې، واسکټ، خولۍ او داسې نور ګنډي، بیا یې بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول، خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړې سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دا قیمت هم ډیر جیکته او هم خلک هم نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یو ذره اقتصاد خده هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسو راته ویخه
او دغه دوخت او دو دوخت چې دا یو ذره اقتصاد خي هغه دوی اغوسته شي، دا نور خلک به یو ګوري.
ام دا دوخت په څومره وخت کیږي؟
والا دا د میاشتو نم تیریگی.
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور، چون برا کسان لری چی واسم خوخی؟
والا دیر علاقه مندان لری.
که مونږ دلته نه لرو خپل په کابل کې کنه ډیر سفرو ته چې مونږ ځو ډیر خوښي چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار ده بیا مونږ ورته وایو چې دا د ستنی کار ده
تاسو له بهر ملکونه د ونه وکړه تاسو چلته ځه افغاني شیان چې هغه خپل افغان میرمنې ګنډي څومره بهرنیان خوښي
ډیر زیات ډیر علاقه مندان لري یعنی باور وکړه مونږ دونه نه غوند چې دلته خپل کابل کې یو خارجي چې یو غوند دونه په شوق یو غوند چې مونږ خپل خوښي
کمخ دی خواته وړه و دلته ډیر کالی باندې چې لاسی ګنډل پکې ښکاریږي د دیار یو پاک لکه معلومات راکې مثلا دغه سپین کمیس ده یخن پکې ګلابي ښودل سوی دا څه رقم دوخت ده
دا دوخت چې ده هش برق دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته یا غوندی او قبل چې ده شیشه دوزی ده او دا چې بل ده دغه کریم چې ده پدی کیم ټول هم دا ګری دوزی پکې کوری
بله او دغه تک شین کمیس چې ده د دې پاک لرو توه
دا خو نه ده موږ ده تاسو خپل افغانی ده
او دا ګنډل چې رقم
دا یو سر پتلونی می جوړه کړې دوخت ګلاباتونی ده
تاسو له چانه زده کړه
دا شیان ټول مورګانم یاد کړی چې یاد کړی موږ هم څنګه چې دا نه وای یو زره پوښلو بیا یې کې نه ول داستانه تاری را کړی دغه دوختو کې چې داد کشی ده دوزی دا دوختو کې چې دا ګراو دا دوختو کې چې خامه کې قنداری ده دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کې لوښه وایم دغه چې زه د تاسو کلان وایم شاید 15 کلانم نو م چې زه په خامه باندې ناسم دوخه نه خې خانون نه ده چې مو خامه کنه جوړ کړی ورونو ته می جوړ کړی خښ قوم ته می جوړ کړی خپل مور ته می د سیټی کری مور ته می د سی پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بل د ایران با پاتیو
بله تاسو له 15 کلنۍ نه
ما په دې کار باندې شروع
کړم
دغه دوختونه چې ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناست ما به ویل تغرمه پوری باید زده یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دی شوقی گندل مگر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نکندمو اوس سل پسل ده مجبوریت نکندم چه دا خپل فامیل زپم دی باندی زی چلو
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را را زی گندم درد
اتمن دیر زیاد منه نه
تشکر لطانم خور جان خدای دی طول موفق لری
دی دیل پاره چه لاسی گندل شوی شن بازار پیدا کری حقا پا نندارتونونو که هم که خودل کیگی چه خلکی و گوری بیاید گندلو سپارختنه وکری
نم اجمل دی بخواهم ساختمانی شرکت دردو دو او اس فیلن د لبنیاتو کار کوم رادیوګان کې چې زاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کوي
موږ د لاسی ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسی ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته وو غږیدلی نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګنډل شوی شیانو نمایشګار ده د دې په اړه معلومات راکړي چې دغه لاسی ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي
د ازرجات خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر د ځینې دي چې دا موږ کارو شلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخلي را نیسي
د لاسی ګنډل شوی شیانو په اړه تو وایي چې دلته کوم شیان دي
دلته افغاني جامې دي سر پتلونی ورته وایي چې د پتلون په سر ځینې جوړه کړي دلته په کابل کې اغوندي ټیکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین د پرد اشپزخانه ډیزاین د پر کارول کیږي او ځینې هم ډسکاونټ او بکسونه دي
bale د دوخت پاکلې معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خامک ده تارشمار ده گراف ده چې دي
دلته ډیره قندره دوزی او د آینه دوزی ورته وای مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورته وای دغه دوی په خپل کلو کې دي کاروي
پلاس باندې ګنډل هغه بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی دغه شین تاسو را ویدل ته نمایشګا کې دی دو مرمر او تاسو خواري بواسي دا ګنډي څه ګټه رسولې سي او ک ګټه رسولې سي په کوم اندازه
کوم زحمت چې دوی بواسي دا تبیده چې دونه بیرته دونه پیسې لسنه راوړي متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده هم بیا هم څنګه څه کولای شي چې مرمر ته دونه پیسې لسنه راوړي چې هغه مرمر کولای شي خپل ماشومان ته خپل ځان ته ځین شین دی بازار راونی سي یو خپل خوان ته احتیاج ونه وسی
لرغونی لاسی ګنډل شوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوند فرهنګ ژوندۍ وساتي په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسی ګنډل شوی یخنونه کې خودل کیږي و وحید لشلو کل نورا پا دیخوا پا یاد زایی که ده لاسی گندل شویو کالایو کارو بار کبی. نموره ده لاسی گندل شویو تطرونو ده قیمت پاکلا. وی؟
یه خانونه که دی بلوچی که همیسونه دی طول پخوانه دی آقایی که رازی تیر لگزر گران رازی پا لزر تزر پینزه لزر طول لاس کار شوی دی. لاسی کار که دی خو هم دمره دیر ارزش لری خلق دیر خواخ لری.
درمنه دوستانو لاسی گندل شوی او شیانو سره په ماشین جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي خو ماشین د لاس ځای نشینی ولای تجربه خوده لچ په لاس گندل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي دا وژن پشي بوکي خبرونه تربیه هي چاري
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجای دامادم کل کندیمای دور از جبریز
به حوز بوری در گوانده هواد پاکستان رو گوری چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو